د سحر 9 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دو مخبري غلای کې بیا هم زهارون بچال تاسو سره يم. سلامونه مې ومني. په خبرونه کې د روغ جوړ لپاره د پاکستاني حکومت او طالب وسلوالو لخوا د جوړ شو کمیټو د غړو تازه څرګندونې په ریپورت کې وري. د غراس په شمالي وزیرستان کې په یوه وسلوال برید کې د 50 تنو د وژنې، د بلوچستان په اواران سیمه کې بیا د پاکستاني پوځ په عملیاتو کې هم د 50 تنو بلوچ وسلوالو د وژنې، او د عوامي نېشنل پارټي ولی په نوم د پښتنو د یوې نوې سیاسي ګوند جوړېدو په اړه ریپورټونه درته لرو. اتلان ونیز خبرونه مو هم درته راوړې، خو پیل د خبرونو نه کوو چې بوریوال کاکړی اوروي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د تحریک طالبان پاکستان مذاکراتي کمیټي وایي دوی د طالبانو لخوا د ډزبندۍ اعلانولو واک لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغان کډوال له پامه ونه باسي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوکراین کې د رامنځته شوي تشدد کلکه غندنه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د تحریک طالبان پاکستان مذاکراتي کمیټي وایي دوی د طالبانو لخوا د ډزبندۍ اعلانولو واک لري. د څرګندونې د یاد کمیټې غړي مولانا یوسف شاه د چهارشنبې په ورځ نوښته په پېښور کې خبري غونډې ته وکړې. هغه وویل
مونږه د ډزبندۍ کولو کې اختیار لرو، لیکن دا چې هغه خبرې مونږه هغه سره په ناسته باندې حل کول غواړو. د شاهي فرمان جاری کولو سره خو څوک تاسو سره خبرې نه حل کوي. په هغه ورځ باندې هم چې اکوړي ته دوی راتلل که مونږه کېناستلو کې کامیاب شوي وای، نو یقینا اوس پورې به ډزبندۍ اعلان هم شوی و.
بل پلو تیر ورځ ناوخته د تحریک طالبان پاکستان ویاند شاهد الله شاهد مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې شرط له حکومت سره ډزبندۍ ته تیار دي چې د هغه په وینا دوی ته د باور ورکړل سي چې نور به بندي ملګري نه وژل کیږي. د حکومت لخوا ټاکل شوې کمیټې بیا دریز لري چې طالبان باید غیر مشروطه ډزبندۍ اعلان کړي. په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام نامعلومو وسلوالو 15 کسان په ډزو وژل دي. ځایي حکومتي چارواکو بیګا مشال راډیو ته وویل چې دا کسان په یو موټر کې له میرانشاه څخه میرعلي ته روان و چې له شا ورباندې ډزې وسوې. د چارواکو په وینا دا تر اوسه نه ده معلومه چې په دې پیښه کې د چا لاس و. په میرانشاه کې ځینې چارواکي وایي چې په وژل شوو کې د دوو کسانو تعلق له ځینو وسلوالو ډلو سره و، او د هغوی په وینا شایي د خپل منځي شخړې له کبله وژل شوي وي، خو چا تر اوسه د دې پیښې په اړه نه ده منلې. د پاکستان پوځ پرون وویل په تیرو 15 میاشتو کې طالبانو د پاکستان تر سل زیات پوځیان وژلې دي. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د 2014 کال د سپتمبر له میاشتې را په دې خوا 308 عام خلک، 144 پوځیان او 38 د پولیس عسکر وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې له هغه وروسته د ځنډ ښکار شوی دی چې وسلوال طالبانو د پاکستان د اف سي ځواک تښتول شوي 30 عسکر ووژل. د بلوچستان په اواران سیمه کې 15 بلوچ وسلوال وژل شوی دی. په کوټه کې ملیشیا ځواکونه وایي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه د اواران په بیل سیمه کې د پلټنې د عملیاتو پر مهال بلوچ وسلوالو د دوی پر عسکرو برید کړی دی. د ملیشیا ځواکونو ویاند خانواسی وایي په ځوابي ډزو کې 15 بلوچ وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور نیول شوي دي. د هغه په خبره وژل شوي او نیول شوي کسان د بیلتون غشتونکي وسلوالې ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ غړي دي. بل پلو بلوچستان ریپبلیکن ګوند مشال ریډیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستاني ځواکونو د اواران په بیلابیلو سیمو کې 15 تنه وژلي، 8 یې ټپي کړي او 1.5 تښتولې دي. پاکستان او چین یو داسې تړون لاسلیک کړی چې پر اساس به د دې ملکونو ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو د پراختیا لپاره یو نوی هوایي ډګر جوړیږي او د کراکورم لوی لارې به پراخیږي. د هوکړه د چهارشنبې په ورځ په بیجینګ کې د دوو هیوادونو د ولسمشرانو له کتنې وروسته لاسلیک شوی ده. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپل چینایي سیال سره د خبرو په پایل کې وویل له چین سره دوستي د دوی د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ تر ټولو مهمه ستنه ده. دا لولسمشر کېدو وروسته د ممنون حسین لومړی بهرنی سفر دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان کډوال هیر نکړي او مرستو ته دوام ورکړي. د کډوالو لوی کمشنر انتونیو کوتریس د ایران د دوه ورځې سفر په پای کې په خپل څرګندونو کې روان کال د افغانستان لپاره خورا اساس او مهم وباله. هغه وویل د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان دې ته تیار نه وي چې پر یو وخت لوی شمېر کډوال ورستانه سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوکراین کې د رامنځته شوي تشدد کلکه غندنه کړې ده. ولسمشر اوباما وویل باید دا یقیني سي چې پوځ داسې ګام نه اخلي چې عام ولس په خپله پر پریکړه کولو مجبور کړي. اوباما په یوکراین کې تاوتریخوالی په کلکه وغنده او دا یې د یوکراین د حکومت مسؤلیت وباله چې له احتجاج کوونکو سره سوله ییزې جوړجاړی وکړي. اوباما دا خبرې پرون په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره مکسیکو ته تر رسیدو وروسته وکړه. دا له هغه وروسته ده چې د یوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ تیره ورځ د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو مشر ولادمیر زمانا له دندې لرې کړ او یوری ایلین یې د هغه پر ځای ځایناستی وټاکه. ویکتور یانوکوویچ دا اعلان له هغه یوه ورځ وروسته وکړ چې د سې شنبې په ورځ په کیف ښار کې د نښتو له امله شپږ کسان ووژل سو. او ریپورټونه وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د وروستۍ هوکړې لپاره په داسې حال کې پرمختګ سوی دی چې دوی ترمنځ د خبرو اترو دویم ورځ وه. د ایران حکومتي رسنیو ویلي چې دواړه غاړې په راتلونکي وخت کې د خبرو د دوام لپاره د هوکړې پر یو چوکاټ صلح کېدو ته نږدې سوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نور ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د پاکستان له حکومت سره د امن خبرو لپاره جوړه د طالبانو کمیټه وایي چې د ډزبندۍ د پریکړې او د هغې د عملي کولو اختیار لري. د حکومتي کمیټې یو غړی په عین حال کې وایي د امن مذاکراتو د حکومتي کمیټې یو غړی په عین حال کې د امن مذاکراتو پر دوام ټینګار کوي چې وایي
چې تحریک طالبان په دې باندې خزان پوهی کړي چې خبرو دوام لرل دا د ټولو په مفاد کې دي. ډزبندۍ او برجونه نه کول چلن دې خبره منلې ده.
وتلې پښتني سیاستوالي بیگم نسیم ولی خان د عوامي نېشنل پارټي ولی په نوم د پښتنو د وجلا سیاسي ګوند جوړولو اعلان کړی دی. دا وایي ګوند به د باچا خان د عدم تشدد فلسفه او د ولی خان سیاسي مبارزه پر مخ یوسي.
دا هغه د عوامي نېشنل پارټي دا چې د باچا خان بابا د فلسفه او د ولی خان د سیاست مبارزه پارټي دا.
او په اتلان ونې خبرونه کې نن د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د ژوند او فن په اړه وایي.
اغه د لر او بعض پښتنو دی والد لپاره دی فکر دی د دې ژبن یو کړی دا د دوی افکار یو کړی دی.
د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړه. راز اوریدونکو اولنی رپورټ دا پاکستان حکومت سره د روغ جوړې لپاره د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ټاکل شوی کمیټې غړي مولانا یوسف شاه پرون په پیښور کې وی خبري غونډې ته وویل چې طالبانو دوی ته حکومت سره د ډزبندۍ اعلانولو واک ورکړی دی خو پر دې به د نوموړي له وینا سره سم حکومتي کمیټې سره خبره کوي. اوس پښتنه دا چې حکومت او دغه کمیټې د طالبانو له کمیټې سره د درېدلو خبرو اترو د بیا پیل دوه په اړه څه نظر لري او یادا چې د وسلوالو طالبانو استازي د خبرو جاری ساتلو لپاره کوم ګامونه ضروری بولی د انیسا اجمل په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د نه پرست د مذاکرات لپاره د حکومتي کمیټې د غړو د غونډې پر مهال فیصله وکړه چې طالبانو لخوا د دوامدار بریدونو وروسته په موجوده حالاتو کې دوی له طالبانو سره مذاکرات نشي کولای. د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې خبرو پخلی وکړو او وی ویل چې وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي دي چې تر څو د طالبانو لخوا د ډزبندۍ اعلان نه دی شوی تر هغه دوی د امن مذاکرات پر مخ نشي بوتللی.
کراچی مې پولیس پر او پھر یہاں 23 جو ہیں
په کراچی کې په پولیسو د برید او د درویشتو اف سی اهلکارو د وژنې وروستو مذاکرات جاری ساتل ممکنه نه و. موږ ډېرې مشورې وکړې او د هغې وروستو هم دا پریکړه وکړه چې تر څو د ترهګرۍ پیښې نه وي ودرېدلې نو موږ مذاکرات نشو کولی. که طالبان بیا بیا وایي چې د مذاکراتو لپاره ډیر سنجیده دي نو د ډزبندۍ کولو سره به د هغوی سنجیدګي مخې ته راشي.
د طالبانو د کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم وایي باید چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې دې زر تر زره وشي.
منګا خو حکومتي کمیټې ته دا خواست کوي چې کچر ته منګا یو ځای کینو او د تحقیق سلسله شروع کړو
بل خو د حکومتي کمیټې غړي رستم شاه مومند وایي چې د امن د بهیر پر مخ بوتلو لپاره ضروری ده چې ډسبندي وکړل شي.
خبرو لاسه دا فیصله و نشو نو بیا به د اثرات چکم دی فکر کوم چې په ټول سیمه باندې وګورېږي او باید چې تحریک طالبان والے چکم دی په دې باندې خزان پوری کی چې خبرو دوام لرل چکم دی دا ټول په مفاد کې دي او اسن دوی اصولن د خبرې سره اتفاق کوي دی چې دز بندی او برګونه نه کول چکم دی دا اصولن دی خبره منلې ده چې خبره منلې ده
یادتی بھی چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ د امن خبرې رستو لاغه د سندخکار شوې کله چې د مومند ایجنسی د طالبانو ډلې د اغه دریشت اف سی ځوانانو د وچلو اعلان وکړو چې سلور کال وړاندې د مومندو د شونکړې پوستینه تختول شوی وو.
د انیسا اجمل رپورٹ مو اوریدو او اوریدونکو د پاکستان په شمالي وزیرستان قبایلی سیمه کې چارواکي وای ناڅرګند وسلوالو تیر ماخام د غلطه پرې وګاډي ډزې کړي او 15 تنه وجلی او 2 نورې ټپي کړي دي. هم په یاد سیمه کې ځینې چارواکي بیا وای چې په وجل شو کې 2 تنه له وسلوالو ډلو څخه وو. د سیمه د مشال ریډیو د خبريال د رپورٹ پرې اورو.
قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې تیر ماشام ناڅرګند وسلوالو لخوا په ډزو کې 15 کسان وجلی شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. په میرانشاه کې موجود دولتي چارواکو مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکړ او زیاته کړه وژلي شوي او ژوبل شوي ځایي کسان دي چې د نورک کلی بورخیل قبیلې سره تعلق لري. خو د دوی په وینا دا معلومه نشوه چې د پیښې تر شا د چا لاس دی. په میرانشاه کې موجود دولتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل دغه کسان په یو ډبل کې بنګاړي کې د میرانشاه نه میرعلي ته روان وو چې ورپسې شاته روان ګاډونه فایرینګ وشو او په موقع 15 کسان ووژل او 2 نور یې ټپیان کړل. د چارواکو په وینا وژلې شوي ټول د یو خاندان غړي دي چې پکې یو سرکاري ملازم ډیسپنسر او یو څو ورځې وړاندې د الماراتو نه په رخصتي باندې راغلی وو. خو میرانشاه کې ځنا چارواکي بیا وایي وژل شوو کې د دوو تعلق د ځایي وسلوالو ډلو سره وو چې کېدای شي د خپلمنځي اختلافاتو په بنا وژلې شوي وي. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو لخوا د دې پیښې په اړه لا هم صحیح سند دی ویلی شوی. سو ورځې وړاندې هم د چارواکو په وینا شمالي وزیرستان د تخیلو کې پر یو ګاډي باندې ډزو په نتیجه کې 15 وسلوال وژلي شوي ول. دغه شان د روانې میاشتې په 15 نیټه هم میرعلي سره نږدې تپي سیمه کې د ناڅرګند کسانو په ډزو کې څلور ځایي وسلوال وژلي شوي ول.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان د داخله چارو وزارت د هیواد پارلیمان ته یو رپورت وړاندې کړی چې پکې اسلام آباد د یو خطرناک ښار په توګه یاد شوی دی. په رپورت کې ویل شوی په یاد ښار کې د القاعده، تحریک طالبان پاکستان او لشکري جنگوي ډلو غړي پناه ځایونه لري. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د داخله چارو وزارت په یو رپورت کې اسلام آباد انتهایی خطرناک ښار ګرځول شوی دی. په دغه رپورت کې ویلي شوی دی چې اسلام آباد کې دا وخت القاعده، طالبانو او د لشکر جنگوي ډلې شتون لري. د داخله چارو وزارت په رپورت کې ویلي شوی دی چې د پاکستان په ټولو صوبو کې طالبانو، القاعده او لشکر جنگوي سره تړلې ډلې شتون لري او دا ډلې سکیورټي لپاره خطر ده. په رپورت کې دا هم ویلي شوی دی چې پاکستان مشرقي او مغربي سرحدونو نه وسلې او ترهګر داخليږي او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په اړه د داخله چارو وزارت وایي چې هلته هند لاسوهنه کوي. د داخله چارو وزارت دی رپورت په اړه د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي هر څوک موجوده صورتحال نه فائده اوچتول غواړي.
نو ملک په حالت جنگ کې دی، القاعده هم شته دی، طالبان هم شته دی او په دې کې تر اوسه پورې دغه دی حمله کیږي. نو تر څو پورې چې حکومت او طالبان سو د امن لارې ته نه تلي او تر څو پورې چې خپلو کې خبرې اترې دزبندي نه کړي نو دا غینه بغیر د دې خبرو پته لګي دل داسې دلو پته لګول یا اغوی دې بیلول او دا اغوی خلاف کاروایی کول د دغه نه علاوه مشکله خبره ښکاری.
د داخله چارو رپورت کې دا هم ویل شوې دي چې پنجاب صوبه کې نه قانونه ګرځول شوې تنظیمونه سکیورټي له خطر ده. د غرنګ بلوچستان په اړه رپورت وایي چې هلته هم لشکري جنگوي، القاعده او طالبان موجود دي.
له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبريالې رپورت مو ورېدو. بلخ اوریدونکو د بلوچستان په کوټه کې ملیشیا ځواکونه وای د دې صوبې په اواران سیمه کې وسلوالو بلوچستانو پر دوی ډزې کړي چې په جوابي کاروای کې دوی 15 تنه بلوچ وسلوال وژل دي. په دغه اړه په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال په 13 سلام پښتونخوا خبرونه کې دا معلومات راته راکړل.
د اواران د بیلا سیمه ده چې بلوچ مشته سیمه ده. همدلته تیر شپه د پاکستان په وخت لنه د تر لاس وجود پر شاوخوا پرې منځ کې د ملیشان ځواکونه لخوا رسنیو ته وویل چې د دوی د سرتیرو لخوا په بیلا سیمه کې د پلټنې عملیات روان و. د معمول عملیات هلته روان و. تلاشي یې کولې چې په بیلا سیمه کې لومړی په دوی باندې د بلوچو د ځینو وسلوالو ډله لخوا په دې باندې بردن وسو ډزې وسو چې د بلوچستان ځواکونو د ویان خان واسي په خبره کله چې بیا په دې ځواب ډزو کې په دې په ډزو وکړي نو په هغه کې په دې خبره 15 بلوچ وسلوال وژل شوی دی چې د بلوچستان غوښتن کې وسلوال ډلې بي ال اف یا بلوچ لیبریشن فرنټ سره تعلق لري. خان واسي رسنۍ ته دا هم وویل چې په دې عملیاتو کې د دوی تر شل زیات بلوچ د بي ال اف وسلوال ډلې تشو زیات کسان نیولي هم دي چې په هغه کې دوی دا ادعا وکړه چې په دوی کې د دوی لوی قومندانان هم دي په دې کې چې نیول شوي. خو بلې خوا ته د ځینې سرچینو د مشال راډیو ته وویل چې دغه چې کوم عملیات شوي دي دا د هیلیکوپټرو له لارې په دې کسانو باندې په دې بلوچ دلته غوښتنه باندې ډزې شوي دي او په دې کې دا همدومره کسان 15 کسان وژل شوي او تر شل زیات نیول شوي دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو پروند په خبر په تاکال سیمه کې وتلې سیاستوالې بیگم نسیم ولی خان د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې د عوامي نېشنل پارټي ولی په نوم د یو نوي ګوند جوړولو اعلان وکړ. بیگم نسیم ولی خان چې د نومیالي پښتون سیاستوال ولی خان کونډه ده په دې وروستیو کې د عوامي نېشنل ګوند له مشرانو سره د اختلافاتو خبرونه مخې ته راغلي ول. د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال رپورت پرې راکوي.
پیښور تاکال کې د ان پی صوبایي سملې په خوانی غړي عتیف الله پوجره کې بیگم نسیم ولی خان په یو خبری کانفرنس کې د عوامي نېشنل پارټي ولی په نوم د خپل پارټي اعلان وکړو. خبری کانفرنس کې د ان پی په خوانی او وسنی وختونو کې د مسلم لیگ نون غړي فرید طوفان هم په ان پی ولی کې د ګډون اعلان وکړو. د خبری کانفرنس په وخت غونډې ته د پارټي د اعلان په وخت بیگم نسیم ولی خان وویل
نن موږ د خپل پارټي لجنډي لاغي د نخې لاغي د نوم تاسو سره متعارف کولو دا هم هغه د عوامي نېشنل پارټي ده چې د باچا خان بابا د فلسفې او د ولی خان د سیاست د موار او لاغي وارث پارټي ده.
پارټي کې ګډون کوونکی فرید طوفان وینا وه چې بیگم نسیم ولی خان به د پارټي مشري کوي او هغه به د سیکرټري جنرال څوکۍ سنبالوي.
بی بی پیټرن ان چیف تا د پاکستان په لیول او زه د بی زرا دا پټای دا پاکستان بلېوال سیکرټری جنرل ما
دا په زرا مو غړی دا چې په لاس او پینځل او شلو ورځو کې په څلو ورځو بو کې همدان مونږه تنظیم او په قبایلو کې جوړیږي.
نو موړي دا هم اول چې باچا خان مرکز د بیگم نسیم ولی خان ملکیت ته او ډیر زربا دغه مرکز د عوامي نشل پټای نه خالی کړی. فرید طوفان د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه وویل چې دوی د باچا خان د عدم تشدد په فلسفه روان دي او طالبانو سره د مذاکراتو ملاتړ کوي. د یادونه دا چې بیگم نسیم د عوامي نشل پټای مشر اسفند یار ولی خان میرا موردا او پتیرو وختونو کې د ان پی صوبایي صدر هم پاتې شوی دا او د دې هم یادوي چې بیگم نسیم ولی خان هغه لومړی زنانه و چې د خیبر پښتونخوا یا د هغه وخت صوبې سرحد په جنرال سیټ باندې په لومړی ځل الیکشن ګټلې و.
اوریدونکو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال د پاکستانی حکومت د هغه اقداماتو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده چې غواړي په ترڅ کې د دې هیواد اقتصاد پیاوړی کړي. په لیکنه کې د اقتصادي چارو د پوهانو په حواله ویل شوی چې د حکومتي کمپنیو خرڅلاو به پانګوال په دغه هیواد کې پانګونې ته وهڅوي. د لیکنې مهم ټکی له ما هارون بچاوري. د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په لیکنه کې د پاکستان د مالیې د وزیر اسحاق ډار په حواله ویل شوی چې د دې لپاره چې د هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه خودل کېدونکو اندېښنو ته ځواب وویل شي حکومت په پام کې لري چې روان سپرلی د یو شمېر حکومتي کمپنیو ونډې خرڅې کړي. نوموړي زیاته کړې حکومت پلان لري چې د موبایل ټلیفونونو د لایسنسونو نیلامولو په ترڅ کې حکومتي خزانې ته شاوخوا 15 بلیون ډالر ورشي. په دغه لړ کې یو بل اقدام چې د مالی وزیر اسحاق ډار یې په دې وروستیو کې د یوې مرکې په ترڅ کې یادونه وکړه د پاکستان د دولتي هوایي شرکت پی آی اے په دوو برخو کې ویشل او د یوې برخې بیا پر شخصي پانګوالو خرڅول دي. په لیکنه کې راغلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر کال په جون میاشت کې د دې هیواد حکومتي واک اختیار په داسې حال کې ترلاسه کړ چې دغه هیواد د اقتصاد او توانایي په برخو کې د بحران سربیره له امنیتي ستونزو سره مخامخ و. له هغه وخت راهیسې حکومت هڅه کړې چې د برېښنا په برخه کې حکومتي قرضې راکمې کړي او په هیواد کې د بجلی د لوډ شډنګ مسله حل کړي. د لیکنې له مخې په دغه لړ کې د پاکستان حکومت د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د 6.6 بلیون ډالر په اندازه پر یوه سودا خبرې هم کړې دي. لیکنه زیاتوي له دغه اقدامات وروسته د پاکستان په اقتصاد کې د خوالي یو څه نښې لیدل شوي، خو دغه پرمختګ لا هم د هیواد د نفوسو په شمیر کې د زیاتوالي له کچې سره په تناسب کې نه دی. ورځپاڼې د پاکستان د مالی د وزیر اسحاق ډار هغه خبره راغستې چې ویلي دي موږ لګیا یو ځینې مشکلې پرېکړې کوو، خو د دې لپاره چې خپل اقتصاد سم کړو دغه څه کول ضروري ول. په عین حال کې د پاکستان د مرکزی دولتي بانک پخوانی مشر اشرت حسین یادې ورځپاڼې ته ویلي دا مهال پانګوالو ته په پاکستان کې د کاروبار کولو لپاره زمینه مساعده نه ښکاري. د نوموړي په خبره کې پانګوال چرې په پاکستان کې د حکومتي شرکتونو په کامیابۍ سره د پلورل کېدو شاهدان ووسی، نو ښایي په دې هیواد کې پانګې چونې ته زړه خکي. او سوریدونکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په اړه یو رپورټ، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د تیر کال په نسبت هیواد ته د کراچۍ بندر له لارې د سوداګریزو مالونو د واردولو اندازه د پام وړ کمه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د بندر عباس له لارې واردات د کراچۍ بندر په نسبت خورا ارزانه او اسانه پریوزي. په دې اړه نور حال له کابله د یوسف خان زدران په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان ډېره سوداګریزه راکړه ورکړه د پاکستان له لارې کیږي، خو د افغان چارواکو په خبره سکال د اندازه د کراچۍ بندر له لارې 40% کم شوی. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي په تیرو کلونو کې د دې هیواد 80% تجارتي مالونه د کراچۍ بندر له لارې هیواد ته رواندیدل، خو اوس د اندازه یوازې 30% ده. ښاغلی شینواری ازادي رادیو ته وویل چې د ایران بندر عباس د ځینو سهولتونو مخه د افغان سوداګرو لپاره د پاکستان د کراچۍ بندر خه بدیل دی.
واردات ما از بندر عباس زیات شوه
د بندر عباس لاله از موږ واردات ډیر سوي او افغانستان ته د پاکستان د لارې په واردات کې کم شغله. یو وخت چې د پاکستان د لارې مو 80% واردات او ترانزیت کاوه، خو د اندازه په سلو کې د 40% څخه هم کم سوي. ایران په دې برخه کې زموږ سره همکاري کوي، ځکه په ایران بندیزونه دي او هغه ډیر ستونزې لري، خو موږ نه غواړو چې یوازې په ایران یا پاکستان تکاول ورو. موږ غواړو چې په مختلف په برخو کې د مختلفو لارو څخه استفاده وکړو. اوس تر ډیره د ترکمنستان په ترانزیتي لار کار کوي چې د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته تر ټولو نږدې لار.
د معلوماتو لمخې د افغانستان د وارداتو کلنۍ اندازه د 8 میلیارډ ډالرو په شاوخوا کې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو کلونو کې افغان سوداګرو د ترانزیت په برخه کې د ستونزو له امله په تیره له پاکستان سره شکایتونه کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې تل د پاکستان په سرحدي او بندري چارواکو انتقاد کړی چې د ترانزیتي تړون په خلاف افغان سوداګرو ته ستونزې پیدا کوي. د دې خونې چارواکي وایي چې د پاکستان په کراچۍ او نورو بندرونو کې د ډېر مودې لپاره د افغان سوداګرو د مالونو درول د هیواد د سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اړولي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزای وایي چې د ایران بندر عباس د هیواد د سوداګرو لپاره ځینې اسانتیاوې لري او افغان سوداګر هم اوس دغه لارې ته لومړیتوب ورکوي.
موږ واردات په مجموع کې د کراچۍ د لارې نه په تیر کال کې کم شوي دي نسبت د بندر عباس په تناسب باندې. تر اساسي علت دا دی چې یو خو تجارت کم شوی دی، دویم د کراچۍ د لارې نه کرایه اضافه ده.
افغان سوداګر وایي چې لا هم د افغانستان په لویو لارو کې له سوداګرو نه په غیر قانوني ډول پیسې اخیستل کیږي او د نورو ستونزو ترڅنګ دا د دوی پر کارونو بد اغیزه کړي. افغان سوداګر له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د خپل سرایو مخنیوي وکړي ترڅو دوی په اسانه خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. دوی وایي له دې سره به د هیواد اقتصاد وغوړيږي او هم به په بازارونو کې بیې راټیټ شي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 2113 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو په کابل کې د امریکا سفارت هیله څرګنده کړه چې د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې ټولو اقلیتونو ته د ګډون لازمه او یو شان زمينه برابر شي. د دې سفارت د ویان مرستيال د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې خلک باید له هر ډول تاسو پرته په انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل خوخه خپل ولسمشر انتخاب کړي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې ورو.
په کابل کې د امریکا سفارت چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې په راتلونکو انتخاباتو کې د ټولو اقلیتونو ګډون کولای شي د دې هیواد پر راتلونکي مثبت اغیزه پرې باسي. په کابل کې د امریکا سفارت د ویان مرستیال عباس کاموند د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان را روان انتخابات ډیر مهم دي او باید چې ټول افغانان پکې پراخ ګډون وکړي. د وویل باید په راتلونکو انتخاباتو کې د افغانستان ټولو اقلیتونو ته د رای ورکولو یو شان زمینه برابر شي.
دفاع از حق رای، آزادی رای، تقدس
د رای له حق نه دفاع، د رای ازادي او د رای پاکي باید په افغانستان کې موجود وي ترڅو خلک وکولای سي په آزاد او غاهنه ډول قومي، ژبني او سیمایزو تعصبونو پرته رای ورکړي. په افغانستان کې بیلابل مذهبونه سته چې هندوان او يهودان چې ډېر اقلیت بلل کېږي هم باید له پامه ونه غورځول سي او رای حساب سي. باید د افغانستان برخلیک د خلکو د واقعي رای لمخي انتخاب سي.
په افغانستان کې د کم شمیر یهودانو په ګډون د هندوانو او سکانو اقلیتونه هم ژوند کوي. سکان او هندوان کله ناکله شکایت کوي چې خپل حقوق ته لازم لاسرسی نه لري. افغان څېړونکي وایي چې په افغانستان کې د انتخاباتو شفافیت او مشروعیت په انتخاباتو کې د افغانانو له پراخ ګډون سره مستقیم تړاو لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ډیره هڅه کیږي ترڅو په روانو انتخاباتو کې د ټولو قومونو او اقلیتونو د ګډون لپاره زمینه برابر شي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې شمند شي ټولو افراد او اشخاصو ته چې په دې خوره کې ژوند کوي افغانان دي او د مدني حق څخه به برخه شي دي دا زمينه برابر کی شي په ټاکنو کې ونډه واخلي که د رای ورکونکو په توګه وي که د کاندید په توګه مونږ دا زمينه دوی ته مفایده کړی دا او مفایده وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جوزا له میاشتې تر اوسه چې د رای ورکولو د کارتونو نوې پړاو پیل شوی د خزو په ګډون شاوخوا 4 میلیونه کسانو د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو ته چې د حمل د میاشتې په 14 نیټه به تر سره شي یو لستنو ځانونه کاندید کړي او لڅه مدیره هيسي ګرمه انتخاباتي مبارزه روانه دي.
له کابل زموږ همکار نسیم شفق هو او د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر له نړیواله ټولنې وغوښتل چې افغان مهاجر هیر نکړي او له دې سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د کډوالو لوی کمشنر د ایران د دورځنی سفر په پای کې روان کال د افغانستان لپاره خورا حساس او مهم وباله. په دې اړه جزئیات د عصمت څاروان نورو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغان کډوالو سره مرستې جاري وساتي. د کمشنری ویلي چې روان 2014 میلادي کال چې د امریکا په مشه نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي د افغانستان لپاره ډېر حساس کال دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر انټونیو ګویټیریس د ایران د دوه ورځني سفر په پای کې وویل 2014 میلادي کال د افغانستان د ثبات لپاره کلیدي اهمیت لري. نړۍ ناکام افغانستان نشي زغملی. په افغانستان کې د جګړې د دوام، بیروزګاری او بیوزلۍ له کبله لا هم په ایران او پاکستان کې شاوخوا 15 میلیونه افغانان له تیرو درو لسیزو راهیسې مهاجر دي. د ایران د پولیسو په وینا په دغه هیواد کې شاوخوا 1 میلیون غیر قانوني افغان کډوال میشتي خو 3,000 راجستر شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وای سش کال بعد د هغو کډوالو لپاره د پیسو په راټولولو تمرکز وکړي چې په ایران کې راجستر شوي دي. غیر حکومتي مؤسسې او د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وای چې افغانستان د ناټو پوځیانو له وتلو وروسته په یو وار د دومره ډیر شمیر کډوالو ورستنېدو ته تیار نه دي. د افغانستان اقتصاد په بهرنیو مرستو ولاړ دی او ویره ده چې د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره به هم مرستې لږې شي او هم به ډیر نور افغانان بیروزګاره شي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زالی خان فکر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پرمانونو وېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
د تاجکستان بلوچستان خلکو ته دی اسی شعور ور ور کړی
د پښتون قوم د خوشکسمتی و چې بچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ور کړ
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا بچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډیو واوري.
اوریدونکو مشال رډیو ته تاسو غوږی لسنیمه بجې شوې د بوریوال کاکړنه د خبرونو لنډی زورو.
د تحریک طالبان پاکستان مذاکرات کمیټې وای دوی د طالبانو لخوا د ډزبندۍ اعلانولو واک لري. د سرګندونې د یاد کمیټې غړي مولانا یوسف شاه د چهارشنبه په ورځ نوښته په پېښور کې خبري غونډې ته وکړې. د حکومت لخوا ټاکل شوې کمیټې وای په کار د چې وسلوال طالبان ډزبندۍ اعلان کړي چې د دوی په وینا خبرې تر بیا پیل شي. په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام نامعلوم وسلوالو 15 کسان په ډزو وژل دي. ځایي حکومتي چارواکو بیګا مشال رېډیو ته وویل چې دا کسان په یو موټر کې له میراشا څخه میرالي تر روان وو چې له شاور باندې ډزې وسوې. د چارواکو په وینا دا تر اوسه نه ده معلومه چې په دې کې د چا لاس و. د بلوچستان په اواران سیمه کې 15 بلوڅ وسلوال وژل شوي دي. په کوټه کې ملیشیا ځواکونه وایي چې د چهارشنبه او پنځشنبه په منځنۍ شپه د اواران په بیله سیمه کې د پلټنې د عملیاتو پر مهال وسلوالو د دوی پر عسکرو برید کړی دی. د ملیشیا ځواکونو ویاند خانواسي وایي په ځوابي ډزو کې 15 بلوڅ وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور نیول شوي هم دي. بل پلو بلوچستان ریپبلیکن ګوند مشال ریډیو ته په لیږلې خبر پاڼې کې ویلي چې پاکستانی ځواکونو د اواران په بیلابیلو سیمو کې 15 تنه وژلې، 8 ټپي کړي او یو 150 نور تښتولې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان کډوال هیر نه کړي او مرستو ته دوام ورکړي. د کډوالو لوی کمشنر انتونیو ګوتریس د ایران د دوه ورځني سفر په پای کې په خپلو څرګندونو کې روان کال د افغانستان لپاره خورا اساس او مهم وباله. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوکرین کې د رامنځته شوي تشدد کلکه غندنه کړې ده. ولسمشر اوباما وویل باید دا یقیني سي چې پوز داسې ګام وانخلي چې عام ولس په خپل پر پریکړه کولو مجبور کړي.
لن خبرونه مو د بوریوال کاکل نه اوریدل. اوس اوریدونکو له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال را لګلی د پاکستان د زینو ورسپانو د اداریو غټکی تاسو ته ورو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د نړۍ په ګډون د پاکستانی قام سترګې د حکومتي او طالبانو کمیټو ترمنځ په روانو مذاکراتو باندې دي او د هر غونډې رستو د شوی وړاندیز نه ځان خبرول غواړي. د ادارې په وینا باید چې اوس د امن په خاطر غوره کړن لار خپل کړی شي. ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت پاکستان د تاریخ نازکترین حالاتو سره مخ دی او طالبان هم د کشمکش سره مخامخ شوي دي. نو د دې حالاتو نه د راوتلو لپاره ضروری ده چې حکومت او طالبان سنجیده ګامونه پورته کړي او د حالاتو په تناظر کې د مذاکراتو مخ په وړاندې بوتلو لپاره یو غوره لار وټاکي. دریا اخیر کې وایي پاکستان دښمن خلک نه غواړي چې دا مذاکرات کامیاب شي. نو د دې ادراک ضروری دی چې دغه خلک څه غواړي او دا رنګ د دوی هوډونه ناکام کړي شي. بل طرف ته جنگ ورسپانه خپل ادریا کې وایي چې د ایران او پاکستان د اولی ورځې راهیسې ښه تعلقات دي او وخت په وخت د حکومتونو بدلېدو وجود په دې تعلقاتو اثر نه دی پریوتې. البته د گاونډي په هیڅ کله ناکله په ځینو معاملو باندې تاو تریخواله پیدا کیږي او د پاکستان ایران ترمنځ هم داسې شوي دي، خو هغه تاو تریخواله بیا د خبرو اترو د لارې هوار شي. ادارې وایي چې وړاندې ورځو کې د ایران سرحدي محافظو د تختولو وروسته د ایران خارجه وزیر یو بیان کې ویلی وو چې دغه کسان پاکستان کې دي او که پاکستانی حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو ویرا پیدا نکړه نو ایران به خپل عسكر پاکستان ته ولېږي. ادارې وایي چې د پاکستان خارجه دفتر ویان دي د دې خبرې وضاحت کړي چې اول خو دا کسان پاکستان کې نشته او بل دا چې ایران داسې نشي کولای ځکه چې دا به د نړیوال قانون خلاف ورزي وي او دا بیان ډیر د اندېښنې وړ دی. ادارې اخیری کې وایي چې ایران او پاکستان لا په داسې وخت کې د صبر او تحمل نه کار اغستل پکار دي ځکه چې هر چا ته پته ده چې سیمه کې غیر ریاستي ډلې کاروایان کوي او د دې ختمون د پاره به ټول ملکونو لا په اتفاق کار کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن پالیسی مجله لیکي چې داسې ښکاری د پاکستان لخوا له طالبانو سره د مذاکراتو هڅې په تېره اونۍ کې له هغه وروسته د ځنډ ښکار شوې، کله چې له طالبانو سره تړلې یوې ډلې د ملیشا ځواکونو د دیرویشتو سرتېرو د وژنې دعوه وکړه. مجله لیکي په ظاهري ډول د ځنډ ښکار خبرې اترې د وزیر اعظم نواز شریف لپاره یو ښه خبره نه ده، چې حکومت یې له میاشتو راهیسې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبره کوي. خو بیا د مجلې په خبره کې دې ته په ژور نظر وکتل شي، نو دا واضحه ده چې د سولې د خبرو اترو ځنډېدل د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو لپاره یو ښه خبره ده. خو بیا هم که نواز شریف ته پاکستان د آئینی چوکاټ سره سم په واضحه مذاکراتي ستراتیژي ټاکلو کې پاتې راشي، نو کېدای شي د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د ښه تعلقاتو دوره سر ختم شي. فارن پالیسي لیکي د پاکستان او امریکا لخوا د حکمت عملي طور طریقې به هغه وخت چلیږي که چېرې اسلام آباد د وسلوالو پر ضد د پوځي کاروایي لپاره ولسی ملاتړ راټول کړي. خو له بده مرغه د طالبانو لخوا ټاکل شوو منځګړو دا ثابته کړې ده چې د پروپاګندې په میدان کې هغوی د حکومتي ډلې نه کم نه دي. د طالبانو لخوا په ټاکل شوې ډله کې د اسلام آباد د لال مسجد مولانا عبدالعزیز شامل دی، چې په 2005 کې یې د حکومت ضد یو ناکامه تحریک چلولی و. هغه د وسله کې خودلو بغیر له خبرو اترو سره د نور وخت ترلاسه کولو کوشش کړی دی. مجله لیکي دا وخت په مذاکراتو کې ځنډ اسلام آباد ته یو موقع په لاس ورکولی شي چې په پراخه کچه د پوځي کاروایي په کولو سره د رسیدلي نقصان ازاله وکړي. خو بیا اوسني حالات داسې ښایي چې د نواز شریف حکومت د ډزبندۍ په بدل کې په مذاکراتو کې زیاته دلچسپي لري. بلخا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په 1999 کې له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د وتلو پس په هیواد کې په کورنۍ جګړه کې د 100,000 زیات کسانو وژل شو. ورځپاڼه یاد شخړه د فرقو په بنیاد بولي چې پکې د پښتون، تاجک، هزاره او ازبک وګړو ترمنځ اختلافات رامنځته شو. د رسپانې په خبره که څه هم په وروستو کلونو کې نسلي تشدد ډېر نه دی تر سترګو شوی، خو بیا په رسنیو کې ښودل کېږي چې په پارلمان کې پر نسلي مسلو او په ریډیو پروګرامونو کې د بحث په وخت خبره لاس پورته کولو ته رسېدلې ده. رسپانه دا د نازکو نسلي مشکلاتو یوه یادګیرنه بولي او زیاتوي چې د بلیونونو ډالر مرستې او د بارنو ځواکونو لخوا کابو کړل شوي حالات ورسره په اسانه خرابېدای شي. رسپانه لیکي خو بیا داسې نه ښکاري چې عام افغان وګړي خبري میډیا او سیاسي اشرفي پسې ګرځي. ډېرو خلکو د راپارونکي رو یې خلاف د احتجاج لپاره انټرنیټ او کوڅو ته مخه کړې ده، چې د یووالي په حق له شاعري کوي او د رسنو تر څنګ په سیاسي مشرانو تنقید کوي، څوک چې له نسلي مسلو نه ګټه پورته کول غواړي. ورځپاڼه لیکي حکومت د دغه خطر نه خبر دی چې نسلي شخړې یو جرم بللې دي. ډېرو لوړپوړو چارواکو په پخواني خونړي کورنۍ جګړه کې برخه اخیستې وه، او ډېر کم چارواکي شک لري چې کچرې افغانستان په کورنۍ جګړه کې یو وارې بیا پرېوځي، نو د تشدد زیاته برخه به له نسلي بنیادونو سره تړلې وي.
ملیحا میرزاده واچې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې و.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د جرمني خبری جانس د رپورت لمخه امریکا هغه خبرونه رد کړي چې ګنې د افغان طالبانو په ولکه کې د امریکایي پوځي خوشی کولو په بدل کې له ګوانتانامو زندانه ځینې طالب قیدیان خوشی کوي. تر دې وړاندې یو امریکایي ورځپاڼه لیکلی وو چې امریکا غواړي له 50 کلونو راهیسې له طالبانو سره د بندي امریکایي سرتیري په اړه له افغان طالبانو سره خبرې وکړي. بشیر ګواخته د رپورت غټ ټکی اوروي.
وایټ هاوس پرون د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړ چې ویلي وو امریکا د افغان طالبانو سره د خپل قید پوځي د راخلاصول لپاره په جوړ جاړي بوخته ده، او کېدای شي د دې کار لپاره له ګوانتنامو جیل څخه ځینې مهم طالب مشران خوشي کړي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په وینا د امریکایي پوځي بو برګدل نومیږي او له 2009 کال راهیسې د طالبانو سره یا خو په افغانستان او یا هم پاکستان کې قید دی. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما وین جی کارنی ویلي چې دوی د وسلوالو طالبانو سره په دې اړه هیڅ قسمه خبرې نه دي کړې. د جرمني خبری اجاز ډی پی ای د جی کارنی خپلې زیاته کړې چې ولسمشر اوباما ویلي تر څو چې د خوشی کېدونکو کوم قیدی څخه د پیښ ګوا خطر کم نه وي او د امریکا د بشري پالیسی سره برابر نه وي، نو تر هغه به د خپل ادارې لاندې جیلونو څخه کوم قیدی خوشی نه کی. نوموړی زیاته کړې چې د افغان حکومت په مشرۍ د طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په رپورت کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د بیان له خولې وړاندې لیکل شوی چې که د طالبانو سره مذاکرات شروع شي، نو دوی به د طالبانو په ولکه کې د امریکایي پوځي بو برګزل په اړه خبرې کول وغواړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د دوه امریکایي چارواکو چې نمونه یې نو اخیستي په حواله رپورټ ورکړی وو چې تیره میاشت د امریکا د ولسمشر دفتر، د امریکا د دفاع وزارت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت فیصله کړې چې د خپل پوځي د راخوشي کولو لپاره به 15 طالب بندیان له ګوانتنامو ورپرېږدي. د ولسمشر اوباما وین جې کارنی ویلی چې دغه پوزی ل ډیر وخت راځي د طالبانو په ولکه کې او دوی غواړي چې زر تر زره خپل کور ته سن شي. د جرمنی د خبری اژانس ڈی پی ای په وینا طالبانو په خوا د دې پوزی د خوشکولو په بدل کې د یو ملین ډالرو او د خپلو یو شملګرو د خوشکولو غوښتنه کړې وه.
بشیر گواخو او یو امریکایی اسکر چې په افغانستان کې د امریکا پوسټ د تیلو په رانیولو کې ټګی کړې وه په متحده ایالاتونو کې محاکمه کیږي. د محکومیت په صورت کې به دا پوځي له پوزه وستل شي او نه یوازې دا چې د بند سزا به ورکړی شي بلکې وهلي پیسې به هم بیرته سپاري. عصمت څاروان نور جزئیات لري.
یو امریکایی اسکر له یو افغان بار چلوونکي شرکت څخه د اووه پنځوس زره امریکایي ډالرو په اخیستلو اعتراف وکړ. د ویلي چې د تیلو ټرکونه یې د امریکا د پوځ له یوې پوستې بل لوري ته اړول. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې البرت کیلي د امریکا په لویس ویلي کې محکمې ته حاضر شو. ویل چې د پیسو په بدل کې د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د سالیر نول له عملیاتي اډې څخه د تیلو د لاریو لوری اړولی او د هغو تیلو اندازه یې زیاته ښودلې چې اډې ته وړل شوي وو. د هغه حکم پر اساس چې په می میاشت کې صادر شوی اتویشت کلن کیلي په لس کاله بند محکوم شو. د راپور له مخې د مدافع وکیل ویلي هڅه کوي چې د محکمې استماعي غونډه وځنډوي څو د امکان په صورت کې نوموړی له پوځه په بې عزتۍ ونه ایستل شي. ټاکل شوی دی چې کیلي په جولای میاشت کې د امریکا له اردو ووزي او تر دې مخکې د حکم صادرېدا له پوځه په عزت د ده د وتلو سبب شي. د امریکا د لوی څارنوال مرستیال مایکل بینیټ محکمې ته ویلي چې د 2011 کال د نومبر او د 2012 کال د جنوري د میاشتې ترمنځ دغه امریکایي عسکر د 15 زره ګیلنه تیلو په وهلو کې برخه لرلې او د امریکا متحده ایالاتونو ته شاوخوا یو لک ډالره تاوان اړولی دی. دغه امریکایي چارواکي هم همداراز ویلي چې د محکمې د حکم پر اساس کیلي باید وهلي پیسې بیرته وسپاري. د کیلي اعتراف د دې ډول ټګیو وروستی مورد دی. تر دې پخوا د ورته درغلیو له کبله یو شمیر امریکایي پوځیان محاکمه شوي دي.
اسمت ساروان او د جرمني ډي پي اي خبري ایجنس لیکي که څه هم دوه کاله وړاندې د پاکستان په یوې لرې پرتې سیمه کې د پنځو تنو ښځو د وژنې خبرونه خپاره شول، ځایي مشرانو د دې پیښې د آزادو پلټنو او عاملینو ته د سزا ملاوېدو ټولې لارې وتړلې. تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
د جرمنی ڈی پی ای خبری ایجنس لیکي د خیبر پختونخوا په کوهستان کې اوکبالی جرګې د غیرستو د اغه خوځو د وجنې حکم ورکړ چې په 2012 کال کې یو ویډیو خپره شو. په دغه ویډیو کې د خسي د یواده پر محل یو بلې قبیلی سړو سره په ګډه سندري وای او لاسونه پړکوي. د خوځو د حقوقو لپاره کارکونکو فرزانه باری وای چې د خوځو د وجنې په سیر جرمونه د یوې کورنۍ د عزت ساتلو لپاره یو عمل ګرځیدل دي. حکومت له د خوځو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره د داسې قسمه پیښو مخنیوي کول پکار دی. اجانس لیکي د دغه کوهستاني خوځو خپلوان پر سزا نو غوسه بلکې جوړې شوې ویډیو باندې خفه وو. اجانس لیکي رستو بیا د دې پیښې په مبینه توګه درې نور ذمہواران هم وجل شول. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارو دغه خوځو د وجنو د پلټنو په اړه پر چارواکو فشار راوستي چې عمرونه یې نه دي پډاګه کړل شوي. فرزانه باری په دې رستیو کې یو وار بیا د پیښې پډاګه کړې او ویل چې ورسره نوي ثبوتونه دي. فرزانه باری د پاکستان سپریم کورټ ته د دې کیس د بیا پیلولو لپاره خواست وکړو. د دې نه وړاندې د کوهستان د سیمې ته د پلټونکو د دوو دورو پترس کې هم د ثبوتونو د نه موندلو رستو په 2012 کال کې دغه کیس بند کړل شو. د فرزانه باری د دغه داوو شاته د کوهستان نه د صوبایي اسمبلی په خاني غړي مولانا دلدار احمد ملاتړ لري. نوموړي تیرونه ځای رسنو ته ویلي چې په ویډیو کې خودل شوی ټوله خزي او سړی وجل شوی دي. فرزانه باری زیاتوي اوس ورته یادې کې چې کوم خوځ سره دوی د پلټنو پر مهال ملاقات کړی وو په ویډیو کې له خودل شوو خوځ سره مشابهت لري خو کېدای شي چې دا رښتیا نه وي. نوموړي وایي د دې په فکر مقامي چارواکو ورته دوکه ورکړي. مولانا دلدار احمد ویلي چې وجل شوی خزي په لرې پرتو سیمو کې په غرونو کې خخ کړل شوی دی. نوموړي زیاتوي هغه خزي چې حکومتي او د بشري حقوقو ډلې ته خودل شوی وي د وجل شوو خوځو خپلواني دي. د دې ترڅنګ د خوځو د حقوقو لپاره د پاکستان نیم سرکاري کمیشن د فروری په 11 په داسو کې کیس رپورټ کړی وو چې د کوهستاني خوځو سره د شوی پیښې لپاره ثبوتونه پیدا کړي. اجانس لیکي تر اوسه د دغه خوځو په اړه څرګنده نه ده. پولیس په دې لړ کې تیر کال د کوهستاني خوځو 15 خپلوان هم نیولي وو او 13 نه په داسو کې یو عدالت ورته د مرګ سزا واوروله.
پختو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو د خیبر پختونخوا مردان په عبدالولی خان پونتون کې د زدکونکو لپاره دورځنه میله پرانستل شوې چې په کیس د کونکو او د یاد خار کاروباریانو بیلابل سټالونه لګولې دي. د میله لپاره سخت امنیتی تدابیر اغستل شوې دي. پاړې تفصیل د مشال ریډیو خبريال راکوي.
مردان عبدالولی خان پوهنتون کې د زده کوونکو لپاره د ورځنی فن فیر یا میله لګول شوې ده چې پکې انتظام کوونکو په وینا د پوهنتون 1300 ډیپارټمنټس 15 سټالونه لګولي وو چې مقامي کاروباریان هم پکې شامل وو. د دغه میله انتظام کوونکی یا استاد سید عمران د دې د مقصد او د لړ کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کولو په خپل مشال لیډو ته وایي.
چونکې د سکیورټي حالت دغه مونږ ته یو مسله وه، مونږ سره نه د ډیسټریکټ پولیس طرف نه د ډیسټریکټ ګورنمنټ طرف نه فل فلیج سپورټ وو. مقصد ته دی دغه دا او چې مونږ دا نوې کول دی غواړو چې د جاب دا کانسپټ د دې ریزن نه مونږ ختم کو او دای نه مونږ یو اکمپلیشډ انټرپرینور جوړ کو چې دا پخپل خپل ځان پخپل ودرول شي.
دا ټوریزم ډپارټمنټ د کون کې مراد لیوای چې روانو خراب حالاتو کې داسې میلې کول دستاینه ور دي.
زمونږ وی سی سټیپ دا غټ احسان دی چې دل د فن فیر ارنج کو او دا غیر زمونږ لکانو جنکی چې کم نه پدې کو ډیل بورډ نه سره شي یو چې کم نه دوی یو بل سملاو شي خوشالي راشي. زمونږ پسیمه چې کم نه دا پروګرامونه هوځه ضروری دي منګ شو کو خلکو ته دونه دشتګردي ار سبا وجود چې کم دې منګه پښتون دي دشتګردي او غلای خلک نه منګ سبق لای خلک منګ خوشاله راوستل لای خلک
د لای قانون ډپارټمنټ همیر امیر وای چې پښتون زنانه ته د بهر وتلو ډېر کم مقیوی نو باید داسې پروګرامونه بیا بیا وشي.
زمون زنانه ډېر کم چې کم دې کورن نوځي او دا موخه دې ډېر کم ملایويږي دا یو ښه انټرټینمنټ دې دې چې کم دې نو دې ښه انجوي کی ځان شاپینګ کی زمون سټول کی چې کم دې نو باډي سپیس او
افغانستان کلتور په اغلب باندې افغان زده کوونکو هم یو سټال پکې لګولی وو. دغه سټال مشر محب هارون وای
موږ په دې باندې زیات خوشاله یو، په دې باندې ټول کم زمونږ افغان رونه چې دي په مختلفو کیمپسونو کې غټول سره تر ټول شوی دي او دغه افغان خپل کلچر عدالت موږ د خلکو د موږ ریپرزینټ کوو. په دغه سټال کې موږ وچه میوې دي پاک کې دا وچه میوې موږ سره دي همدارنګ د افغان چې کوم یو ډریسنګ دي هغه موږ دلته په دې سټال کې موږ سره لګیدل دي. په همدې ډول باندې افغانستان چې کوم یو مشهور یعنی موږ ورته یو چې هغه چې دی نو هغه موږ سره دي چې دغه او قابلی پلو چورته ویل کیږي هغه موږ دلته په دې سټال کې لګولې دي.
یاد دی چې د پوهنتون د دغه میلې انتظام کوونکو وینا وه چې د دې مقصد په پښتنو ځوانانو او پیغلو کې په خپل خپو د اودریدو توان پیدا کول دي.
د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د دوه ورځنۍ میلې په اړه مو رپورټ کې اوریدل. اوس هم اوریدونکو اتلان خبرونه درته اورو چې دا ونه پکې د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواري چې د تیرې سه شنبه په ورځ شلم تلین ولمانځل شو د فن او ژوند په اړه اوریدا خبرونه ستاسو لپاره بشیر ګواخ جوړوي.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو اتلان خبرونه کې مو ز بشیر ګواخ هرکلی کوم. د پښتو غزل بابا او مشهور پښتون پال شاعر امیر حمزه خان شینواري په اړه غږیږو. امیر حمزه شینواري په 1908 کال کې د خیبر د لوړګي یا لنډی کوتل د خوګخیل نومي کلی کې د ملک میرباز خان په کور کې زیږیدل و. هغه لومړنۍ زده کړې د لوړګي په خونځي کې تر سره کړې خو د خونځي او سبق سره یې ډېره مینه نه و نو ځکه خو یې په نهم ټولګي کې سبق پرې خود. حمزه بابا د پښتو شعر ویل وړاندې په اردو ژبه شعرونه لیکل خو د پیر ستار شاه په نامه هغه علم چې دور ته ډېره عقیده درلوده نوموړي ته ویل چې په پښتو ژبه شاعري وکړي. نوموړي نه یوازې په پښتو ژبه ښه شاعري وکړه بلکې سفرنامې ناولونه او د فلمونو کیسې هم ولیکلې. په شاعرۍ کې د حمزه بابا د سبک او مکتب پیروي کوونکې او لیکوال مصطفی سالک وایي چې حمزه شینواري د یو ښه شاعر ترڅنګ د پښتنو د ملت پالنې او په هغوی کې پر خپل ځان د تکیه کونې د راپارونکي په توګه هم کار کړی. کله چې حمزه بابا د پیر ستار شاه مرید شو نو تصوف ته یې مخه کړه او له دې لارې یې په پښتنو کې د یووالي د پیدا کولو او ملت پالنې د احساس د ورکولو لپاره کار وکړ. مصطفی سالک وایي حمزه بابا دین او پښتونولي په یو ځای ډېر ښه پر مخ بیول.
هغه د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره ډېر څه کړي دي که په خپله د تورخم د لیکنې اخوا پروت و خو چې حج ته ته له افغانستان نه نو وایي حمزه سفر که د حجاز نو حمزه د پښتون له قافلو سره ځم. ډېر هڅه کړي ده د دوی ژبه هم یو کړي ده د دوی افکار یو کړي دي. داسې ده چې د حمزه بابا په دغه وخت کې چې حمزه بابا دغه هلی ځلې د پښتنو کولې نو دلته دوه قسمه هلی ځلې روانې وي. یو قسم هلی ځلې سیاسي هلی ځلې وي. سیاسي هلی ځلې ګوره داسې وي چې تبه د پښتونولۍ او د پښتو په برخه کې په یو چا باندې تکیه کوي، هغه به بیا د خپلو نورو غوښتنو دپاره په یو داسې چا پسې ځي چې ته به نه غواړي چې په هغه پسې لاړ شي. او یو داسې وي چې هغه نېشنلیزم وي خو سیاسي نېشنلیزم نه وي. ګوره دا نېشنلیزم داسې دی چې دا د انسان په خطه کې راغلی دی، په لاشعور کې راغلی دی. چې حمزه بابا وایي چې زم په دې باندې ویاړم چې زه پښتون یم، خو زما نښې څه دي؟ زما څادر، زما څپلۍ، زما جرګه، زما ناسته، زما تور طریقې د زندګۍ دغه دي او مونږ دغه چې ساتو. نو دا داسې ده چې لکه د خدای نښې دي دا ژبې، او لکه مونږ وایو چې د خدای یوه نښه ساتو. نو دا بل قسم نشنلیزم دی چې حمزه بابا دا په پښتو کې عام کړ. هغه اصلا جدا کول نه وایي، هغه به ویل ته اسلام پښتو ګڼه دوه زه وایم، ته اسلام پښتو ګڼه دوه زه وایم، خدای هم که انسان وي نو پښتون به و کنه. نو د هغه دغسې یو نظر و چې هغه دا دواړه یو ځای کړي وو، داسې ټکر د دوی تر منځ نه وو چې د هغه دغه وطن دوستي دي د مذهب په مخ کې دا ټکر شي وو دغه د شیو د بل سره د ټکر کې. دا کار په هغه کې نه و، نو هغه هم مسلمانو هم پښتنو چې دا دواړه ارزښتونه چې دي هغه کلک نیولي وو.
په پېښور کې د پښتو اکیډمۍ څېړونکی ډاکټر رجولي شاه خټک هم وایي چې حمزه بابا په پښتنو کې یوازنی هغه ملتپاله یا نېشنلیست وو چې مذهب او پښتونولي یې دواړه سره یو ځای بیول او د قام د بیدارولو خبره کوله.
دا داغه خپل عقیده هم وو، خپل یو لوی عالم هم وو، یو صوفي هم وو. نو هغه ته دا پته وه او دا هم دي چې مذهب د قومیت نفي نه کوي. مذهب چې کوم دی هغه قومیت پروموټ کوي، خو ختمی یې نه. نو د هغې خو اوږده خبره ده، خو هغه سره ډېر زیات دلایل په دې باندې. نو لکه دا شعوب قبایل مبارک جی اللہ تعالیٰ دا ټول مخلوق یا بنی آدم چې دی په بیلو بیلو قبیلو کې او په قومونو رنګونو کې پیدا کړی دی. نو دا د پېژندنې لپاره او دغه هغه آئیډینټیټی دا هغه شناخت دی چې امزان صاحب یو پښتون دی، او بیا د پښتنو سره افغان سره مینه هم ډېره زیاته ده. او دغه فکر بیا همدغه د اسلامي فکر چې کوم دی دغه د شناخت د قومیت او د پښتونولۍ چې کوم نظر دی د ده په شعر کې. یو خو هسې هم قوم پرست شاعر دی، شعر کې وایي چې ما امزاد ته یو سربي بادا خاون را په ښاغلي پیمانه کې د افغان را. نو چې بېتا چاته دې نه شي ننګیالی زما ژوندون کا، زړه زما د مسلمان وي تفکر به د پښتون کا.
بیتا چاہتا ٹٹ نشی ننگیا لے زما جندن کا، بیتا چاہتا ٹٹ نشی ننگیا لے زما جندن کا، زما دی مسلمان وی تفکر میں دا پختن کا، بیتا چاہتا ٹٹ نشی ننگیا لے زما جندن کا، بیتا چاہتا ٹٹ نشی ننگیا لے زما جندن کا. کم چی خادی لما یوڑا زل وقتا دل نہ کم چی خادی لما یوڑا، خو کاروان می دا ہمت او استقلال بے تراس تنکڑا، کاروان میں دا ہمت او استقلال بے تراس تنکڑا، زما دے مسلمان وی تفکر میں دا پختنکڑا، چپ بتا چاته ټټ نشي ننګياله زما ژوندون کا چې بتا چاته ټټ نشي ننګياله زما ژوندون کا
اوردونکو تاسو له مشال ریډیو اتلان خبرونه اورئ. حمزه بابا د پښتنو درد داسې په زړه کې ساتو چې د ځان په بیه یې د دوی بریالیتوب او پرمختګ غوښت.
زه دې وچ هډوکي شپېلم خو ملت مې دې سلطان وي. زه دې وچ هډوکي شپېلم خو ملت مې دې سلطان وي. زما د سخن سورې پمان کی همایون کا زما د سخن سورې پمان کی همایون کا زما د مسلمان وی تفکر می د پختون کړه.
اوریدونکو که څه هم د حمزه بابا په شاعرۍ د تصوف رنگ ډیر وو خو هغه پښتونولي نه ده پریخي. د پښتنو په کلتور باندې ویاړ کاوه او د شاعرۍ د لارې د خبرو اترو له لارې د ستونزو په حل کولو د پښتنو په یو ځای او جرګه کولو زور راوړ. راجولی شاه خټک وای
شروع کې هغه شاعری په اردو کې کوله او په اردو کې هغه شاعری شروع کړی او رسکول په زمانو کې او کچره هغه دا شاعری او پښتو کې نه هم وکړي. حمزه صاحب دا شاعری هغه په اردو ژبه کې هم کړی وا نو به هم پکې د افغانیت هم دغه تصور وو. هغه په هر ژبه کې شاعري کوله نو دا هغه د مقامیت او کمیت به همدغه تصور وو. بل خبره دا ده چې دا د تاریخ یو جبر و چې افغانان یا پښتانه په دوو ملکونو کې وو، یو په افغانستان کې او بل په پاکستان کې. بل پاکستان خو هغه وخت کې نه وو، شاید چې هندوستان و، ځکه چې د هندوستان پاکستان خو فیصله شوي نه وو، خو بیا هم په دوو ملکونو کې وو. او بیا چې په کوم ځای کې سرحد دی نو هلته سرحد باندې حمزه صاحب پیدا شو نو هغه په دواړو اړخو ته اګر چې هغه د ازادي وا نو هغه کته وګوري هغه چې کوم د شناخت سره سره هغه یو صوفي شاعر دی. صوفي خو یو همگیر وي، هغه خو د کام پرسته د کامیت او غریت د دې نه جدا وي. خو هغه په تصوف کې هم پښتون شان پیدا کړی دی. که نو ماجي مامزاد اسلامي بادا خاوند په خاوري پیمانه کې د افغان را نو هغه د پښتو پښتونولۍ افغان افغانیت د خپل قوم د خپل کلتور د خپل تاریخ دا ټول هغه یو امتیاز ګڼو، یو فخر ګڼو، یو ویاړ ګڼو.
تاپ حکم کی تاخیر کولے ناشم د تقدیر سر تدبیر کولے ناشم خدا یادائے توجہ دا غفلا دے منتظر یم او شبگیر کولے ناشم چدس روخ کو جرگاڑا سر نیشتا ننوات دتا سر کولے ناشم حمزہ اوس میں دا حسرت وینوار شو پس دا اوخ کو نور بہر کولے ناشم
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو له همدې سره د دې اونې د اتلان خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونې در سره ز بشیر غواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
حس رنگ د جمعیت لټون پکار دے د پختو د زلف لا خورن پکار دے آئی ند ننی تہذیب دخارا جو ہر پرد سادا پرن پکار دے سبا سبا دس تمرا میں چپ ہر سبا میں ستا پرن پکار دے شو گرے دخپل زنگن دپا سخن کا خود خوب د پارا ستا زنگن پکار دے مینا دیور
لمبئی کما ماس مزوی ندور لگوی لمبئی کما ماس مزوی ندور لگوی